د ژوند رنگونه. ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن سبا په درسته نړۍ کې په کرنه کې له تخنیک یا ماشینونو څخه کار اخیستل کیږي. هغه کارونه چې پخوا به له غوا او آسان او خرو څخه اخیستل کېدل نورې ماشین کوي. ځینو هیوادونو مخکې د څارویو په ځای د ماشینونو کارولو ته مخه کړې، خو ځینو وروسته دې خواته توجه ډېره کړې ده. زموږ په هیواد کې لا هم تر ډېره کرنه په عنعنوي ډول ده او له څارویو څخه استفاده عامه ده. ټکنالوژي پر کرنې ژور اغېز کړی دی. له کله چې په کرنه کې له ماشینرۍ کار اخیستل پیل شوي، په کرنه کې لوی تغییر راغلی دی. شاید تراکتور لومړنۍ مدرنه وسیله وه چې افغانانو په کرنه کې ورڅخه استفاده پیل کړه. وروسته تریشر او ځینې نور ماشینري هم په کرنه کې تر یوه حده وکارول شو، خو په نورو نړۍ کې حتی له الوتکو او هیلیکوپترو هم کار اخیستل کیږي. له ونو میوې هم د ماشین په وسیله شکول کیږي. همداراز د دقیقې کرنې لپاره له کمپیوټر او د سپوږمکۍ له تصویرونو استفاده کیږي. په بریتانیا کې له نن څخه څه باندې 320 کاله پخوا د تخم شیندلو وسیله جوړه شوه، او څه باندې 210 کاله پخوا له وږو څخه د غنمو د جلا کولو یا د قوبل کولو ماشین جوړ شو. دې اختراعاتو نه یوازې ډیرو کارګرو ته اړتیا کمه کړه، بلکې د کرنې او حاصل له کیفیت او د حاصل له لوړوالي سره مرسته وکړه. له بلې خوا د ماشینرۍ په مرسته ډیر شاړې مځکې هواري او کرنې ته چمتو شوې. نن غواړو چې په دې موضوع له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې وکړو. د باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیل او همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب احمد زای زموږ مېلمانه دي. لومړی استاد احمد زای، تاسو کړه ته وایي چې اوس په افغانستان کې په کرنه او باغدارۍ کې له کومو وسایلو کار اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه علیکم له قرآن سلام صاحب تاسو ته پرمه قدرمن ملمتا او ټول اوریدونکو ته
سلام.
یو ټول روزو سه په مننه سره چې موږ ته وخت راکړه، یو مهم موضوع تاسو اشاره کړی ده، هغه نه ټکنالوژي یا ماشینری نه په زراعت کې استفاده او د زراعتي توکو یا محصولاتو لوړول او د هغو په کیفیت کې اضافهواله راوستل. په افغانستان کې تر دې مهاله دقیقه شمیره نه نشته چې له کومو کومو ماشینریانو په زراعت کې استفاده کیږي. که چېرته څو شیان ته اشاره وکړو، لکه څنګه تاسو په خپله خبرو کې ویل چې تراکتور به یوازینی په ټکنالوژي یا وسیله وي چې په افغانستان کې لغنه د زراعت برخه کې تر ډېره استفاده کیږي، ولې په وروستیو کلونو کې د 2015 کال را په دې خوا یو تعداد ماشینري چې د کمباین په نوم سره یادیږي هغه بعض ولایتونو کې د وزارت زراعت لخوانه د خارجي ډونرانو د مالی تمویل په واسطه بعض خلکو ته په بعض ولایتونو کې ورکړل شوی دی. هغه د قانون ته چې هغه زیات زراعت ځمکې کری، چلته غنم کرل کیږي، جوار کرل کیږي، وریجې کرل کیږي، وربش کرل کیږي، نور زراعتي توکي کرل کیږي، د غلو لپاره د کمباین په نوم ماشینریانې توجیه شوی دي چې هغو سهولتونو ډېر زیات رامنځته کړي دي. یو له سهولتونو یې دا ده چې پخوا به دلته تخم په عنعنوي شکل سره تخم پاشېده، د کرلو په وخت کې به وبدي چې په د ځمکې په یوه ساحه کې په ډېره ګڼه اندازه غنم راشن شوي دي، ولې په یوه ساحه کې بېخي نشته. دغه ماشینو دا مشکلات له مابینه وړي دي. دا هم په زراعت کې د تهویې یا ایریشن یا د هوا ورکونې پروسه سره کوي چې ځمکې ته لمر په صحیح ډول سره ورسیږي، او بل د حاصلاتو راټولولو کارونه اسانه کوي. دا ټکنالوژي د افغانستان په ټولو ایالتونو کې لا تر اوسه پورې نه ده کارول شوې، ځکه د دې ټکنالوژي قیمت یو څه لوړ ده. نو د عامو دهقانانو یا د هغو کروندګرو وس او توان نشته ترڅو د ماشینري په افغانستان کې وکړي. یا هم په وړت پیمانه زراعت څوکي مثلا په بازي ولایتونو کې وسله د تخمونو د شندل لپاره ماشینرین را باندې تسوي دي، یا په نورو برخو کې د کچلو لپاره چې جوی او پښتې جوړي، د دې لپاره هم د وزارت زراعت د ان ایچ ال پی په نوم چې هغه ملي پروژه وه د 15 کلونو لپاره باید په افغانستان کې تطبیق شوی وای، ولې متاسفانه چې هغه پروژې اوس ټولې متوقف دي ولاړې دي. دا چې وړې ماشینرین چوغو دی ونی لاندې هم کار کولای شو دی ونی لاندې یا د با د تاکونو په باغونو کې د انګورو په باغونو کې هم لوغونه استفاده کیدله د ماشینری هم په یو تعداد د ولایتونو کې د وزارت زراعت او د خارجي ډونرانو په واسطه ویشل شوې ده چې د قانون ته زیات سہولتونه رامنځته کړي دي زیات اسانتیاوې رامنځته کړي دي په کم وخت کې زیات کارونه کوي نو همدا دې باعث کیږي چې د زراعتي توکو په محصولاتو کې په تولید کې لوړوالی او د کیفیت خواله رامنځته شوی ده یا هم د کچلو ټولولو لپاره یو څه ماشینري ده چې هغه د افغانستان په بعضو ولایتونو کې مثلا لکه بامیان مثال په بامیان کې د یو سیټ یا یو اس ډی ای لخوا نه د امریکا د متحده ایالاتونو د زراعت لڅانګې لخوا نه په بامیانو کې او په بعض نورو ولایتونو کې داسې ماشینري تقسیم شوې او ویشل شوې ده چې هغه د کچلو د حاصلاتو راټولولو کې ډېر سہولتونه خلک رامنځته کړي یو سہولت یې دا ده چې کچالو نه زخمي کیږي نه خرابیږي نو په ښه وخت سره مارکیټ ته رسیدلی شي او خپل کیفیت له لاسه نه ورکوي دا یو خوبایي د ماشینري چې رامنځته شوې ده او خلک له دې نه استفاده کوي نور ماشینریان هم د زراعت وزارت لخوا نه ویشل شوي دي خو هغه د پایلوټ پروجیکټ یا د امتحاني پروژو په توګه دی چې هغه د میوو د راټولولو داسې ماشینري ده چې کومه میوه پخه ده او کومه خامه ده پخې میوې پرې شکول کیږي او خامه پرېښودل کیږي ولې متاسفانه چې د افغانستان په ډېرو ساحو کې تر اوسه پورې داسې کوم ماشینري نه ده استفاده شوې لکه کومه چې په نورو نړۍ کې یا په نورو دنیا کې له هغه نه استفاده کیږي نو همدا باعث دی کیږي چې زموږ میوې غلې دانې او سبزیجات مارکیټ ته په وخت سره نه انتقالیږي زموږ د قانون ډېر متضرره کیږي دا یوازینی علت همدا ده چې موږ له نوې ټکنالوژي یا د یوې سیستم
ډېره مننه
د ټکنالوژۍ نه په زراعت کې استفاده نه کوو
بله
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ د ټویټر پته ده @azadiradio
ډیر مننه سلامت اوسئ استاد احمد زئی شاغله عمر خیل که تاسو درات وای چې استاد احمدی اشاره وکړه چې کوم ټکنالوژي څخه تر اوسه پوري کار اخیستل کیږي اما دا چې کوم انانوي وسایلو څخه کار اخیستل کیږي عملا د استاد احمدی له خبرو څرګنده و چې ډیر خلک له ټکنالوژي یا له ماشينري څخه کار نه اخلي او ډیر خلک لا هم هغه پخوانی وسایل کاروي لکه حیوانات د غواونه استفاده کوي له قلبینه استفاده کوي یا یوینه یا مغه بخاری یوینه نه له مدرنو وسایلو څخه
زه هم په خپل نوبات تاسو سلام سره تاسو محترم استاد ته سلام او احترامات ته هم همدارنګه ګدرنو او ریډونکو ته لکه څنګه چې محترم استاد ویلې په دې وروستیو کلو کې کافی اندازه ماشینري په افغانستان ته رسیدلې ده البته د ماشینری په ارتباط مونږه تقریبا شاید 15-16 کاله مخکې هم معرفي شوی و بعضی ماشینریان از لکه فرزند مونږ په باغداري کې ډیر واړه تراکتورونه معرفي شوی و تقریبا 50 کاله مخکې او هغه غیر موثر و چې د افغانستان څخه اکثرا وړي سم کېږي دلته د وړو ماشینرو ډیر ضرورت ده ال تاسو د سوال په اول به قسمت کې بدو ایم چې فعلی شرایطو کې خوشبختانه تر اوسه ماته معلومه ده اکثره ولایتو کې اوس خصوصا د غنمو په کار کې او د بعضی نورو شانو په کار کې له تراکتورونو استفاده کیږي چې دا خانه خبر ده او د دې ترڅنګ بعضی مناطق د افغانستان لا هم غنانوي زراعت لري اغه فکر کوم چې ډیر محدود څو ده خصوصا د غنمو په کارانه کې او د باغداري په بخش کې وایم اوس فعلا مونږه د ماشينري بخش کې وایو دا وړو طرفونه اوس ډیر عام دي وایي چې ورسته د 35 کلو کې چې هغه د بیل وهلو یا د سپیکټ پاستول لپاره کارول کیږي همدار از ټکنالوژي په بخش کې وایي دا اوس د دې نوې سیستم د آبیاري معرفي شوی ده چې معاصرت ډیر ډیر زیات خده او نور زیات ماشینري لکه فرض مثال که تاسو په مقدمه کې ویل چې دی د حاصلات دی ټولولو یا بعضی نور ماشینري متاسفانه تو څو افغانستان کې لا هم نشته خو اوس هم هغه ابتدایي ماشینري چې هغه د واړه تراکتورونه دي یا فرض مثال د دوا پاشي ماشینونه مخکې چې هغه د پښو باندې انتقال دي د نوې موټوردار ماشینري ابتدایی ماشینری اوس معرفی شوی ده، اما هغه ماشینری چې حتمی ضروری ده لا هم ورته ډیر فکر کوم وخت ستاله چې باید معرفی سي. او نور ټکنالوژیانه چې نور دنیا کې خلک تر استفاده کې متاسفانه افغانستان کې لا هم نشته.
بله ډیره زیاته مننه عمر خیل صاحب. استاد احمد صاحب، د ماشینری اصلي هدف غالبا دا وی چې مصرف کم شي او لمزکی څخه ترلاسه کیدونکي عاید ډیر شي. کدا سی وی بیا ولی په سره لدی چې ما مخکې اشاره وکړه چې په ځینو هیوادونو لکه انګلستان کې پیړۍ مخکې دې خواته توجه شوې ده، ولی زموږ خلک په دې برخه کې شاته دي، ولی ټکنالوژي ته مخه نه کوي، دلیل څه کېدای شي؟
سروان صاحب، لکه څنګه چې زموږ قدرمن میلمه هم فرمایل، بعض ماشینریان په افغانستان کې د باغداری او د اګرونومي برخه کې دیونه استفاده کی دا چې ولې تر اوسه په افغانستان کې ماشینری نه استفاده نه شوه. اصلي او مهم علت دا دی چې تیر او څلورو لسیزو جګړو ته کچیرته اشاره وکړو، نو موږ ویلی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه جوابوي چې له ټکنالوژي نه د په ذات کې استفاده وشي. یو اصلي علت همدا دی چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده او دولت هم نشي کولی چې د کومکی وسایلو په ډول سره خلکو ته د کوپراتیو په طریقه دا ماشینري ورسوي تر څو یو څه ونډه خلک واخلي او ډیری ونډه د دولت وي. په دغه تیرو شلو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي دا هم د افغانستان د دولت لخوا نه په مستقیم ډول سره نه سوي، دا د بهرنیو دونرانو بهرنیو موسسات لخوا نه سوي چې ډیری موږ داسې هم ویلی شو چې دي جایزایت موسسه د یو سای ډی د اروپایي ټولنې لخوا نه او همدارنګه له نورو هغو مرستندویو هیوادونو چې په دې برخه کې د استرالیا حکومت هم ډېره مرسته کړې ده، د ماشینریان یې معرفي کړي دي او په دې برخه کې کار کړی ده. یوه هم د کانډ په نوم یو موسسه وه، دې په اګرو فورسټري کې کار کوو، له همدغو وسایلو ماشینرونو نه استفاده کوله چې څنګه موږ کولی شو زنګلی زراعت را وبیند کو تر ټول ماشینری نه پدې کې استفاده وکړو. دا زموږ اقتصادي وضعیت نه ایجابوي تر څو موږ له هغه ټکنالوژي یا له هغه ماشینری نه دا میکانیزه زراعت په لار واچو تر څو د خلکو محصولات په خړه ول سره ټول شي، خلک په خړه ول سره ځینې وکول شي او دغه محصولات په ثابت او په مارکیټ ته هم وړاندې شي تر څو دوی دغه د مارکیټ نرخ راټیټ نشي یا خپل ترزراتي توکي یا محصول صادره ولوي. یو دلیل ده، بل دلیل اولی په نړۍ کې له ټکنالوژي نه استفاده کیږي که چیرته موږ وګورو دغه ځمکه وسعت نه پیدا کوي نه پراخیږي، بلکې په قطبینو کې یخچالونه یخي ویلې کیږي، د ځمکه سطحه د ځمکې دغه وچه برخه نور هم شنه کیږي. نور دې لپاره د دنیا خلک دې ته متوجه شول چې نفوس ورځ تر بلې زیاتیږي او زراعتي ځمکې کمیږي، زراعتي ځمکې په ښارونو باندې بدلیږي، په مسکني کورونو باندې بدلیږي، په رهایشي ساحو باندې بدلیږي. نو راځي لاس په کار شو تر څو وکړو چې همدغه زراعتي ځمکې چې کومه چې د دنیا په سطح باندې شتون لري دا باید دغه 1 میلیارد یا 1.5 میلیارد نفوس ته غذایي مواد په کافي ډول سره برابر کړي. نو همدر دې باید شو چې د دنیا خلک د ټکنالوژي خواته ورودانګل، ټکنالوژي ته ورودانګل تر څو وکولای شي زراعتي توکي په کافي اندازه سره همدغه نفوس ته برابر کړئ شي. بلې لاته دا چې په افغانستان کې ولې تر اوسه پورې د ټکنالوژي نه استفاده نه کیږي، ولې خلک نشي کولای؟ علت دا چې دلته له دې ټکنالوژي نه استفاده موږ مجرب خلک نه لرو. لکه ما ستاسو په لومړي کې اشاره وکړه، د کمباین ماشین استفاده کول ځانته متخصصین غواړي، ځانته هغه مسلکي کسان غواړي چې لږه باید استفاده وکړي، هغه هم زمان 15 کار پر مخ وړي. کیمیاوي سره شیندلای شي، تخم شیندلای شي، قلبه کولای شي، بیا بیرته راټولول په وخت کې هم غنم ریبي، هم ترشلکی واخی یو خاطر کنټینر تا شي او غنم خپل پاک غنم بل کنټینر تا شي، یو خو بسته بندی هم همزمان دغه کمباین ماشین نو کولای شي. دا ماشینری د استفاده هغه مجرب ظرفیت یا منابع بشری په افغانستان کې لا تر اوسه پرشتون نه لري. علت دا چې دلته د زراعت په برخه کې د ټکنالوژۍ لپاره مسلکي انسټیټیوټونه یا مسلکي پانځي شتون نه لري. موږ د کابل پانتون د زراعت پانځي کې یو ډیپارټمنټ لرو د اقتصاد او توسعه په برخه کې، چې دا ډیپارټمنټ د ماشینري په برخه کې یو څه نه کار کوي، ولې دا کارونه کفایت نه کوي. موږ نشو ویلی چې دا کار د دې لپاره کفایت کوي چې تر څو د افغانستان ټول خلک ارقام و تلار شو، ارقام که داشت ویل کی گی چه در افغانستان لاویه اونه تا پینزاوی افسده نه خلق زراعت و مالداری که بخدی، ولی دوی افسده تر لست افسده در افغانستان وگر تا دوی زراعتی یا محصولات یا توکی نشو برا برولی. علت چه شده؟ علت انداده چه موگه لطروس پر زراعت سل افسده نده میکنی زکره ای دی موگه دی وبوس سمونه تروس پر هم آنانوی او سنتی سمونه دی، در حالی که چکنور هایی که غنم لپاره، دی جوار لپاره، دی باغون لپاره، دی ون لپاره، دی حرس لپاره یو مشخص سیستم واضح شوی دی چل دی سیستم رو باید استفاده وشی. دی بیلگی پر دول کچیر تا موگه راسو حقا دی اگرانومی پر برخه که موگه لسپرنکلر ایلیگیشن نا استفاده وکو، یعنی حقا سیستمون دی باران پر استچکیگی، حقا او پاش سیستمون نا استفاده وکو، دی مؤثریت دیر لوړ د نظر هغه ته چې موږ په انانوي ډول سره غنمو ته اوبه ورکو، دا هم کیفیت لري او هم کمیت کې تغیرات ډېر زیات راځي. له بله پلوه دا د دې باعث کېږي هغه هرزهګه یا هغه ده هغه د ژای بوټي چې دهقان یا د کروندګر خوښه نه وي هغه به نه راخېږي که چېرته موږ د دغه عصري سیستمونو د عادیارۍ نه استفاده وکړو. یوه نمره یې ماته شته سپرنکلر اریګیشن ویلکېدي دا پاشان دی د باران څخه کچیر ته نباتات یا بوټ سره سو پندر ډول ترمغه کولی شي نور از نه کار ما پات شي ډریپ اریګیشن سیستم یا قطری او بوټ سیستمونه موږ برابر کړی تخته نبات سره کی او نور هغه بوټ چې د دهقان لري کاروانګر یا دی هغه چاته دغه غوړی حاصلات را سوري هغه بوټ به روش تنمور شي کولای په تاکه اغه کوم غذایی مواد چې په ځمکه کې شتون لري هغه به یوازې هغه مشخص نبات تخریب بده نور بوتي لدينا استفاده کوي. دا یو څه اقتصادي
بله شه
برخه لري چې اقتصاد ته به توجه شي، ولی په ټوله کې دا ټکنالوژي په افغانستان کې هم پلي کېدلی شي هم استفاده ورته کېدلی شي. لږ وخت هم ضرورت ده او اقتصاد یا بودجه ته هم ضرورت ده تر څو موږ وکړی شي د نورې نړۍ په کچه داسې کارونه وکړو چې تر څو خپل دغه ډېر کې 15 ملیونه ته هم غذایي توکي برابر کړو او خارج ته هم صادرات موږ لوړ کړو. کلاب امریکا سره موږ افغانستان مقایسه کوو، هیڅ مقایسه نه ده. امریکا کې له 2 تر 3 نیم سنه پورې خلک زراعت برخې کار کوي، ولې یو نیم تر 2 میلیارد خلک پورې خاډي خلکو لپاره غذایی توکي غذایی محصولات برابرې زراعت له برخې نه.
بله
په افغانستان کې د لاړه او تر 15 پورې خلک کار کوي، ولې لسته د وګړو د افغانستان ته تل د افغانستان لسته د وګړو ته دوی غذایی ذاتی محصولات نشی برابر نه هم ده. د دې باعث چې دلته له میکانیزي زراعت نه استفاده نه شوي، که هغه د عادیارۍ برخه ده که د محصولاتو د راټولولو برخه ده او یا هم د کرکیلې برخه چې کله موږ کرکیله کوو په هغه وخت کې هم موږ له ټکنالوژي یا له نوې میکانیزي زراعت استفاده نه کوو. نه هم ده د دې باعث کېږي چې په افغانستان کې مشکلات شتون لري او دا مشکلات به انشاءالله رفع کېږي او بودیجه تزرعت.
بله ډیره زیاته مننه استاد مرخیل صاحب. دلایل خو استاد احمدزی بیان کړل چې اقتصادی مشکلات دی او نور مشکلات چې ماشینری او ټکنالوژي د مش په زراعت کې نری واچ کیږي یا کم ریواچ شوی ده، لیکن داسې خلک هم کم نه لرو چې شتمن دي وسلري، لیکن بیا هم ټکنالوژي ته لیوالتیا نشي. له خپل مشرانو مو اوریدلی دي چې وای په اوله کې چې تراکتور راغی ډیرو خلکو چې وسیم درلود چې وای خلی نه اخیستل، حتی لسره سره ډیرو خلکو مخالفت کوو. د زموږ په خلکو کې دغه سي نوی شی منل یو څه له مشکل سره مخامخ کیږي. ډیر خلک نوی شی نه مني. فکر نه کوي چې دا مسله هم ډیر رول لري؟
اول به توایم چې دا خپله د ټکنالوژي چې په دنیا کې منځته راغلې په دوه هدفو له خاطره. اول هدف چې استاد هم ویلي چې دا محصول زیات کی، دا خو یې اغراسي هدف ده بل یو علت د ټکنالوژي د مشینری د ایجاد عدم د موجودیت د کافی کاریګرو په نورو دنیا کې ده چې وګړي غواړي چې دا ډیر کار په یو مشینری وکړي چې د کاریګرو مصرف کم شي. او علت چې د ترغوت ماته معلوم ده چې په ساحه کې دا د څه ځان لري یو یې کم از مکل نو هغه ته دا اخیستل د مشینری لکه مشکل تمامی کی چې دا واخلي. او دویم دا چې دلته کافی کاریګر شته، بعض کارونه چې مثلا په کاریګر کیږي ایجاب نه کوي یا رات نه پیښیږي چې مثلا مشینری شاید لکه قیمت ورته تمام شي، دغه یو ولادت کیدای شي. یعنی هغه لکه چې مثلا تاسو ویل چې اوله چې کیمیاوي سره معرفي سولې، حتی ما اوریدلی دي موږ له مشرانو نه چې وی به ویل چې خلکو به دا کیمیاوي سره خپل کروندو ته نه ورکولې، حتی په اوبو کې به خوشی کولې او کافی معلومات هم نه درلودل. او د استاد دې خبرې سره هم صدې موافق یم چې دلته په افغانستان کې متاسفانه موږ مجرب متخصص خلک چې په ټکنالوژي دی نیمی باندې عیار وي، کم دي، محدود دي، حتی په نصف باندې حساب دي. دا هم ډېر یو دلیل کیدای شي. او غیر از هغه ضرورت ماشینري ته افغانستان کې ډېر زیات ده، خصوصا وړي ماشینري ته. یعنی کوم څه مو ویلې، افغانستان خلک اکثرا کم زمینه خلک دي، وړي وړي ځمکې لري، نو وړو وړو ځمکو ته وړه ماشینري. نور دنیا کې چې کله یو 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 مثلا فرض وکړو یو باغ کری، یو کرونده، یو مخصوص نبات کری، هغه ته اول د ټکنالوژي فکر کوي چې موږ کوم رقم ماشینري ورته لرو. مثلا که مثلا په استرالیا کې اوس دا باغونه کری، اولې ماشینري د ماشینري متخصصینو سره دوی په اصطلاح هغه کوي بحث کوي چې څه رقم ټکنالوژي په کار ده دې باغو ته، بیا پس لغه په اساس یې ټکنالوژي باغ احداثوي. افغانستان کې خو ټول شی عنعنوي دي، خو سره له دې خبرو هم بعد د بعضې ماشینري افغانستان ته راغلې ده. که مخکې چې ما ویلې تراکتور خو ډېر عام شی ده چې په ډېر وخت را کېږي، دا نوې ټکنالوژي لکه دا واړه ماشینري ګر چې مخکې وخت اوس ډېر عام شوی ده، جای د دې څاروی نیولی ده په ډېرو سیمو کې. او همداراز لکه مخکې چې استاد هم موږ د میدان وردګو کې یو منطقه ده په نوم د دشت توپ یادیږي چې هلته اکثرا خلک اوس حتی ترکاري باغونه ټول په دې نوي سیستم د آبیاري کوي چې د دې مسرت پیښي زیات ده. نو زه فکر کوم چې دلته افغانستان کې لا هم پتانسیل شته چې موږ ماشینري کار کو او دا وړه ماشینري باندې ډېر فوکس وسی. یعنی په دې تاکید وسی چې وړي ماشینري باید دلته راشي. معلومدار څه دي کې د وزارت رول هغه د ټولو نه زیات ده. دوی باید په دې باندې کار وسی چې افغانستان ته څه رقم ټکنالوژي راوړي. هغه څه دلته په کار ده، هغه څه لوی لوی ماشینري یعنی دي. زه فکر کوم چې افغانستان کې شاید ډېر وخت موږ وړې ځمکې لرو، نو د وړو ماشینري او د عادي هغه کارا ټکنالوژي نه که استفاده وسي دا به مؤثریت زیات شي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ژوند رنګونه پروګرام دی. په دې پروګرام کې په کرنه او باغدارۍ کې له ماشینرۍ څخه په استفادې او ګټو یې خبرې کوو. د باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیل او همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې استاد مجیب احمدزی زموږ میلمانه دي. د فیسبوک له لارې ځینې اوریدونکو لکه نایاب حسنی لیکلی دی، وای د ټکنالوژي یو ګټه دار چې ډیر کارونه په کم وخت کې تر سره کوي. د یو بل اوریدونکو پیغام هم ولوم چې د فیسبوک لاله پریشای دی، احمد ضیا آشنا دی، وای چې په کرنه او باغداري کې د نویو ماشینونو څخه استفاده کول زیاتې ګټې لري چې لاندې تشریح کوم. دی وای لومړی د نویو ماشینونو څخه ګټه اخیستل کرنه پایداري ته اړوي، دا دوهم د حاصل د ضایعاتو مخه نیسي، دریم وخت کنټرولوي د وخت ضایع کېدل مخه نیسي، څلورم د کار چټکتیا رامنځته کوي. استاد د دوی له خبرو سره به حتما موافق یاست، هم ځکه چې ماشینري وخت کم ځای کیږي ورسره کار چټکوي، ضایعاتو ته هم اشاره وسوه، تاسې هم مخکې اشاره وکړه ضایعات هم له منځه وړي.
بالکل زه د ډیرو له خبرو سره سل سلام علیکم. هله ماشینري نه استفاده یو دی وخت د ضیا مخنیوی ده. که چېرته موږ راشو عنعنوي ډول سره وګورو چې یو هکتار ځمکه یعنی 15 جربه ځمکه
هغه عامیانه ډول سره وایم په ژبه باندې وایم چې پنځه جره به ځمکه که چېرته موږ په بیل باندې اړو نو حد اقل لس نفره که چېرته کار وکړي دغه پنځه جره به ځمکه دوی لا په پنځو نه تر اوو یا تر لسو ورځو پورې په بیل وړي که چېرته موږ له ټیکنالوژۍ نه له عصري وسایل نه استفاده کوو نو دا پنځه جره به ځمکه د یو هکتار ځمکه له دوو نه تر څلور ساعتونو پورې په اړولی شي یا چې چېرته موږ کرونده کوو یا غنم کرو یا هر څه کوو نو دا په دوه نه تر درې تر څلورو ساعتونو پورې دا کار شونی دی. یعنې هلته لس نفره له پنځو نه تر اتو ورځو او دلته له دوه نه تر څلورو ساعتونو پورې یو ځل ترې وخت زیاده. یو بل مهم ټکی زه غواړم چې د دې ورور خبرو اضافه کړمه که چېرته موږ په عنعنوي ډول سره د بیل په واسطه یا هم د قلبې په واسطه ځمکه کرو ممکن هغه ځمکه یو ځای کلک وي یو ځای نرم وي. دا تخم چې هر څومره د ځمکې لاندې نه هغه خپل معیاري حد نه لاندې ځي د ردې د راښکل کېدلو هغه ظرفیت یا توان کمیږي ځکه هغه انرژي چې دا باید راپورته شي هغه انرژي لاندې لاسته ورکوي هغه تخم کېدلی. یعنې دلته جنریشن مابین ته نشي راتللی د اګرانومي په برخه کې دا شی
استاد یو بل مثلا د او بشه تاسو خبرې کوي نو هر شی وای ګټم لري تاوان لري. وس اسیم په افغانستان کې بیکاری ډیره زیاته ده ډیر خلک بوزګار دي که چیرته ماشینری ډیره شي بیا خو لا ډیر خلک بوزګار شي. په ځینو هیوادونو کې چې نفوس زیات دی لکه هند ځینې کارونه چې ماشینې په اسانه کولی شي دوی قصدن په ماشین نه کوي خلک مثلا کانال کیندي خلک دي په شکرونو کې خاوره پورته کوي د دې لپاره چې وای ډیرو خلکو ته کار پیدا شي.
د آسیا په ډیرو هیوادونو کې دا مشکل شتون لري چې هغه خلکو مدیریت کړی دا کاري مدیریت که چیرته محصول زیات کو نو بیا دلته د ماشینري استفاده په زراعت کې موثریت تر منابع بشري نه ډیره لوړیږي. ما یو مثال درته لکه چیرته غنم کړو د بیل په واسطه نو د غنمو تخم ډیر د ځمکې لاندې ځي هغه جنریشن یا جوانزنی یا هم دغه د راشنه کېدل د غنمو هغه قشره د ځمکې په سر باندې ورکې هغه ټول د ځمکې نه مابین ځي هغه غنم نشي راشنه کېدلی ډیر مقدار نشي لږ مقدار راشنه کېږي ولې بیا په ټیکنالوژي په واسطه بیا په یو لیول باندې دغه ځمکه راول کېږي. هغه لیول نه چې څلور سانتي یا نه سانتي یا لس سانتي یا هر څو سانتي چې نظر د نبات نوعیت ته موږ په نظر کې نیسو د بیل په واسطه خو کېږي. یو کس به مثلا شل سانتي تر ځمکې لاندې کوي یو کس بیا پنځه سانتي هغه کوي یا پنځه سانتي به راشل کېږي یا شل سانتي بیا نشي راشل کېدلی. دلته موږ باید مؤثریت مطالعه کړو دی باندې باید تحقیقات وشي چې له ټیکنالوژي نه استفاده د اګرانومي په برخه کې څومره فواید لري څومره ګټې لري. ګټې باید موږ سنجش کو بیا له دې سره مقایسه کو چې موږ له دلته له بشري ظرفیت نه استفاده وکړو که له ټیکنالوژۍ یا له ماشینري نه استفاده وکړو. دغه شی متاسفانه په افغانستان کې معمول نه ده چې دلته مطالعات یا تحقیقات شتون نه لري یا تحقیقات نه کېږي په دې اړه باندې. په نورو بلې لکه یو مثال چې مرخیل سایبر په فعالیه کې مخکې دې چې هلته باغ جوړ شي متخصصین ورجی چې دلته کومه ماشینري نه استفاده وشي افغانستان کې دغه شی متاسفانه شتون لري. د اندل لپاره موږ د تحقیق په برخه کې کوم دیو ډیر سستیو هیڅ تحقیقات د زراعت په برخه کې لا تر اوسه په کافي اندازه نه دي شوي بلکې په نشتون باندې حساب نو دا مشکلات دلته شتون لري. منابع بشري دلته په کافي حد سره شته ولې منابع بشري هم د کروندې او کرکیلې په برخه کې باید داسې مجربه او متخصصه منابع بشري موږ نه لرو. دا نشول چې هر کس د قان جوړېدل شي د قانې هم یو مسلک یو کسب ده چې هر کس دا کسب نشي کولای ځکه کارونه ثقیل سنگین دي نو هر کس دا کار نشي کولای یا بیل نشي ولای یا د قان نور د ادیاري سیستمونه په لار نشي چولای ټول شته څو کوی خلیس کیرولای ټول برس څو باخ کې نشي کیرولای. نو دا دروم کار ده دلته مجربه متخصص کسان به هم شتون لري. بس هغه د قانون تلاف کله پیندل کله په ځمکه باندې کار کوي به نشي وایي پیږي چې مثلا کله غویم نشپره کوي لیو نشپره کوي نو دغه خپل راکول ورته برابري چې د راکول به څو سانتي په ځمکه کې دا تخم لاندې پټ کی او که د بیل په واسطه هم بیا بیل چې نشپره کوي یا بیل نشپره کوي هم هغه اندازه اوسېږي. که موږ چیرته منابع بشري نور خلنو وړو غنم پې کړو نو هغوی خو نه پوهېږي چې په کومه اندازه باندې باید د غنمو تخم د ځمکې لاندې شي تر څو بیا تراشنه شي. دا مشکلات باید په نظر کې ونیول شي. دلته موږ هغه حرفه‌ای کسان ته ضرورت لرو چې په افغانستان کې متاسفانه د حرفه‌ای کسان شتون کم ده. بشري ظرفیت په
ډیره پیمانه ده، ولې د حرفوي یا د مسلکي کسانو شتون دلته کم ده. دا یو مشکل ده چې باید په نظر کې ونیول شي د زراعت برخه. فروان ته بل څه ته پام کوم، یوازې د زراعت په کرلو کې ماشینري نه استفاده زموږ هدف نه ده، زموږ د کیفیت لوړوالی یا د کمیت لوړوالی، بلکې له د حاصل یا د محصول له راټولول نه وروسته هم د ټیکنالوژي نه استفاده کېږي چې آیا هغه ټیکنالوژي په افغانستان کې مرواجه ده که نه ده، آیا دلته خلک له هغې ټیکنالوژي سره آشنایي یا بلدتیا لري که نه لري. دغه شي ته لا تر اوسه پورې په افغانستان کې هېڅ شانه نشه، یوازې سنتي برخو ته اشاره شوی چې هغه د خړو خونو جوړول دي، مثلا کچالو کې ساتي یا میوجات کې ساتي، مڼې د شین کې ساتي، بلکې له ټیکنالوژي نه چې که چېرته هدف له ټیکنالوژي نه وي نو بیا د اټومي ټیکنالوژي په واسطه سره د زراعتي محصولاتو د حیواني محصولاتو د ژوند یا د عمر اوږدوالی د چې هغه پریزرویشن ده، نو دغو ټکو ته هم باید اشاره وشي. په کم مصرف سره ډیر محصولات، ډیر زراعتي محصولات موږ کولی شو یو اوږد مهال لپاره وساتو تر څو مارکیټ ته هغه هر وخت چې مارکیټ د زراعتي محصولاتو یا توکو له کمښت سره مواجه کیږي باید موږ له خپل ګودام نه دغه محصولات سره مارکیټ وړاندې کړو. دغه ټکي ته په افغانستان کې لا تر اوسه پورې هېڅ اشاره نه شوې او د خلکو ذهنیت هم په دې اړه لا تر اوسه پورې نه ده خلاص شوی. هستوي انرژي نه یا اټومي انرژي نه د زراعت په برخه کې دی، نباتي محصولات یا هم حیواني محصولات لپاره څنګه ساتنه کیږي. مثلا پیاز د تر اوسه پورې موږ ستاسو زمې په خونه کې اچو، هغه باندې چې هوا د حرارت درجه لږ لوړیږي هغه راشنه کیږي، چې کله راشنه کیږي نو پیاز استفادې ولې پیاز د هغه وخت موږ ته له پاکستان او نورو ملکونو راځي قیمت دلته څو چنده لوړ شوی، ولې موږ نس کولای شي وروسته د محصول راټولول نه هم د ټیکنالوژي نه استفاده وکړو تر څو په مارکیټ کې د قیمتونو تعادل وساتو، برابر وساتو. مثلا هغه وخت قیمتونه چې حاصلات په افغانستان کې کلیږي، که انګور وګورو، که پیاز وګورو، کچالو وګورو، قیمتونه خپل ټیټترین حالت ته رسیږي. مثلا پیاز داسې وخت راځي چې په 150 افغانۍ باندې له دېقام څخه مناسب 150 افغانۍ باندې، ولې په ځمې کې د پیاز قیمت تر 300 پورې هم لوړیږي. دا ولې دا علت دا شی ده چې موږ د ټیکنالوژۍ نه استفاده نه کوو د محصول راټولول نه وروسته. دا یو مشکل دلته شتون لري چې باید دې ته پام وشي، دې ته باید مربوطه ادارات متوجه شي تر څو په وطن کې خلک د غذایی او زراعتي محصولاتو کمبود سره مواجه نه شي. نو له هستوي تخنیکونو نه د زراعتي توکو د ساتلو لپاره د هغو د عمرونو د اوږدولو لپاره باید استفاده وشي. په ډېر کم بجټ باندې دا کار کېدلی شي چې موږ په افغانستان کې وکړو، د ټول خپل زراعتي محصولات ساتو.
او
بل خبره دا چې تاسو مخکې اشاره وکړه، ولې خانان دلته پیسېدار خلک ستا تاجران ستا په زراعت کې لا تر اوسه پورې په افغانستان کې خصوصي سکتور سرمایه ګذاري نه کړې. یو مشکل دا چې خصوصي سکتور ذهنیت لا د زراعت په برخه کې په سرمایه ګذاري باندې دوی توجه نه ده کړې او دوی خپل علاقه مندي نه ده ښودلې. د دې باندې علاقه مندي مشکل دا شاید چې دولتي ادارات دې په دې برخه کمپاین نه وکړي، خصوصي سکتور نه ده تشویق. له 2001 نه مخکې څومره چې ما یادېږي موږ په افغانستان زراعتي بانک درلوده، چې له 2001 نه په دې خوا زراعتي بانک منحل شو، له منځه لاړه. دا هم یو قوي ضربه ده د زراعت سکتور لپاره چې موږ دلته زراعتي بانک نه لرو. د جمهوریت په دوره کې دا بانک له موبایل موږ دا توقع لرو او دا هیله مندي لرو تر څو بیرته زراعتي بانک راوبند شي او خصوصي سکتور تشویق شي تر څو د زراعت په برخه کې په پوره ونډې اخیستنې سره دوی باید کار وکړي. چې یو کار په دغه څو اخیر کارونو کې شوی ده، بلو کې شوی چې هغه د رحیم ګردیزي شرکت له خوا نه د جلغوزي د پروسس فابریکه جوړه شوې ده، په سلګونو خلک ترې کار زمينه هم برابر شوې او جلغوزي به په مسلکي او تخنیکی ډول سره راټولېږي، دلته به پروسس کیږي. دا پروسس معنا دا چې وو یا ته مرحله وروسته د محصول راټولېدل شاته خلک کار باندې کیږي، هلته کله ټیکنالوژي سره کیږي دلته به سلګونو نور خلک به ترې کار زمينه برابرېږي. دا شی چې چیرته موږ د انګورو په برخه کې په نظر کې ونیسو، دلته جوس فابریکه جوړ شي،
یا د انارو په برخه کې ونیسو یا د مڼو په برخه کې ونیسو د موږ مڼې کله د میدان وردګ مڼې چې په حاصل باندې رسیږي د افغانستان په نورو منطقو کې مڼې من په اتیا باندې کېږي دغه اوس په مارکیټ کې تاسې مڼې بیه کې من له 500 کمه نه پیسې یا غیر ایراني یا پاکستاني مڼې دي د دې علت څه ده دلته له محصول نه راټولول نه وروسته ټکنالوژي نه استفاده نشته د خلکو ذهنیت یوازې ټکنالوژي ده چې له تراکتور نه استفاده په زراعت کې دما استفاده دې سوچ نه کوي خلک چې آیا د فابریکې شتون هم د زراعت لپاره یو ټکنالوژي کېدلی شي که نه شي کېدلی
بله ټول یو بل سره تړلي دي
مرفوع کېدلی شي که نه شي کېدلی دا ټول یو بل سره لکه د زنجیر کړی تړلي دي چې بیا فابریکه شتون لري نو بیا به جوس په افغانستان ته نه راواردېږي افغانستان به خپل یو صادراتي هېواد چې د جوس په تولید کې هغه که د مڼې جوس ده که د انارو جوس ده که د انګورو جوس ده د هر څه چې جوس دی نن سبا افغانستان ته راواردېږي نو دلته به زموږ اقتصادي تعادل را برابرېږي دا مشکلات به ټول حل کېږي هر سړی به کوشش کوي چې د افغانستان هغه ځمکې چې هغه نن سبا د للمیو په شکل سره کړل کېږي نو دغه خصوصي سکتور به کوشش کوي چې د کانال سیستمونه را مابین ته کړي تر څو د موږ د محصولاتو په تولید کې تکرار را مابین ته شي للمي یو ځل راټولېږي ولې اوبویز ځمکې تر دوه ځله یا تر درې ځله حتی په بعض ساحو کې څلور ځله حاصلات هم راټولېدلی شي د هغه ښه مثال به تاسې د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ ورکول شي هلته د قانان څلور ځله حاصلات په کال کې راټولېږي یا په ننګرهار کې کاما او بعضې نورو ولسوالۍ دي دې ته باید کار وشي خصوصي سکتور د دولتي زیرت ارګانونو لخوا نه تشویق شي تر څو دوی په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي خلکو ته د کار زمینه برابره شي له یو طرفه به مرایز بشري ته کار کمیږي ولې له بل طرفه خلکو ته د کار زمینه برابرېږي هم به د عاید کچه لوړوي او هم به د خپل انرژي کمه مصرف کوي
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسه استاد احمدزی عمر خیل صاحب مخکې استاد احمدزی اشاره وکړه چې موږ حرفوي او مسلکي کسان نه لرو او په دې بحث کې د ټکنالوژۍ په برخه کې دا یادونه هم وشوه چې داسې کسان نه لرو چې مثلا کمباین وچلوي یا له دا ډول پرمختللیو ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې وروسته به احمدزی صاحب په نظر څرګند کړي خو اول تاسې ووایئ چې آیا زموږ په پوهنتونونو په دې برخه کې خپله ونډه په ځای کړې ده او کنه ده کړې له هغوی نه ستاسو توقع څه ده پوهنتونونو په دې برخه کې څومره کار کړی دی خصوصا د زراعت پوهنځیو
ډېره مننه سروان صاحب دا خبرې چې احمدزی صاحب وکړې ټولې د تایید وړ خبرې دي فقط نو غواړم چې دا ووایم چې زراعت په دوه برخو ویشل کېږي مونږ معمولا یو سبسیسټنس فارمنګ ورته وایي یا بخورنمیر یا خلک چې فقط یو شی کري چې د دوی امرار حیات کې وکړي او یو تجارتي زراعت ده تجارتي زراعت په دې معنا نه ده چې غټې ځمکې بلکې وړکې ځمکه او لږه وړکې ځمکه نه کافي اصل واخلي چې د دې لپاره ټکنالوژي ډېر یو مهم اصل ده او بعضې خبرې چې د استاد خبرو په تایید دا وایم چې ټیکنالوژي تنه دانه د چې مخکله په تولید کې کار شي هغه ټیکنالوژي چې ورسته له تولید کار کوي هغه ډیره مهمه ده چې متاسفانه افغانستان کې دا ډیره کمه ده یو دا چې خصوصا که باغداري ته مونږ راسو دوه اساسي اصل دي چې اکثرا چې مونږ په دې اړه سلام مخکیږو غوي نه دي خبر چې د میوه کلکوالی چې دا یو مخصوص آله لري چې دا پېژندل کېږي چې دا په کومه درجه باندې کلکه ده دا میوه یا فیصدي د قند چې دا دوه ډېر اساسي فکتورونه په ساتنې د میوه کې دي خصوصا په میوه کې که دا څوک پوه نه شي معمولا د مونږ او تاسې دا اوس کوم محصولات دي یا له دې وجې چې ډېر په ونه کې پاتې کېږي خرابېږي یا له دې وجې چې فیصدي د قند ډېره لوړه ده هغه ځر خرابېږي نو دا هغه ټکي دي چې ډېر ابتدایي ټکنالوژي ده دا اما افغانستان کوم تاسو ونه ده اکثرا خلک په دې اصلا خبر نه دي چې اوس کلکوالی د میوې څه رقم معلومه یې یا فرض مثال فیصدي د قند باید څه رقم معلومه کړو دا ډېر په اساسي شیان دي چې متاسفانه نه دي خلک پرې پوه د راغو د پوهنتونونو په ارتباط تر هغو څه معلومات لرم معلومداره چې پوهنتونونه دي مونږ متاسفانه په دې څلوېښتو اخرو کلو کې ډېر زیات متضرر شوي دي او هغه شی چې په کار دي چې په اوسني عصر باندې هغه دوی محصلینو ته هر ملحوظات چې دي متاسفانه دا خلک چې له زراعت فارغېږي ډېر کم معلومات لري په نوي عصر نوې ټکنالوژي باندې چې په کار ده چې
پانتونونه په دې کې کار وسی دا خو تعالی د پانتون یا د هغه کار نه د دولتو په سطح باندې کار وسی. لکه یو موضوع چې مخکې استاد هم یاده کړه، تحقیقات دي. تحقیقات د افغانستان تر اوسه زه پوهیږم په ډېره ټیټه کچه دي، یا تا په صفر کې دي. هیڅ تحقیقات موږ اصلا لرونه اوس فعلا د تحقیقاتو بخت چې ده د افغانستان صفر ده. د زراعت ولاړ نه په تحقیقاتو، که دا په ماشینري کې وي، که دا په نور اسې د زراعت کې وي، متاسفانه دا نشته. نو د موږ تقاضا هم اوله له دولت نه، بیا له خپل له پوهنتون نه دا ده چې دا نوي شیان، دا نوي کومه ټکنالوژي چې اوس دنیا ته معرفي شوې ده، دا باید محصلینو ته وروښودل شي. یعنی هغه زراعت کې اوس زراعت دومره پیشرفت کړی ده، استاد څه بهتره معلومه ده چې په هر شاید په 15 کالو کې هغه ټول سیستم تغییر وکړي. او متاسفانه د موږ کوم کریکولم چې دا تر اوسه څه پیګم دا لا هم هغه مخکینه کریکولم ده، باید ته تدید نظر وسی. ستا ډیر استادان د موږ چې ورس نیوی ما سلری ماستریان لري ډیر ښه روان دي، خو متاسفانه زمينه نه ده مساعده. زه ما زراعتي ته پانتونی نه چې د زراعت کې کوم کوپانځي چې دی هغه عملی کارونه ډیر کم دي، ډیر کم دي تر اوسه زه ما ته معلوم ده. په کار راځي چې د عملی کارونه لږ زیات کی، نوې ټکنالوژي خلکو ته روخي ډېر ابتدایي شان. یو بل مثال هم زه غواړم ووایم چې هغه مثلا که موږ غواړو چې د میوې د یخوهنې جلوګیري وکړو، چې اوس لتي پسرلی در روان ده، ډېر ساده درې څلور طریقې دي چې هغه مثلا د اوبو سیستم دی، مخکې چې استاد هم سپرینکلر یا باراني سیستم ده، دا یوه ټکنالوژي ده چې موږ د میوې د یخوهنې نه موږ کوی چې تر ډېره زیاته پورې مخنیوی وکړو. او بلې دا فرض مثال په د باد سیستم ده چې په نورو دنیا کې په هر باغو کې د سیستم جوړ شوی چې هغه باد تولیدوي، شمال تولیدوي، چې هغه هم باید ستیږي چې د یخوهنې مخنیوي وکړي. بل دا چې فرض مثال موږ باز نور شیان دي چې لکه حرارت تولیدوي یا چراغونه دي، دا باید استفاده کو. او لګنا چې راپسیر شو بیا تنات اداري سیستم ده. دا د څه شیان دي چې باید اوله یو مشکل بل مشکل همدا ده چې اکثر د مونږه بزګران دین اصلا خبر ندي. دا اوس په کار ده د زراعت د ترویج د بخش کارمندان تحقیقات او دا خلک خبر کړي ټکنالوژي نه دي. د مونږه اکثرا خصوصا باغداران په ډیر امغه زړو عنعنوي طریقو باندې مخکې تدي. کانګورو ته راشي، په انګورو کې تاسو اوس د چالي سیستم جوړول یا د چلس سیستم جوړول، دا ډېر قدیمي ده. افغانستان کې لا هم هماره زاړه باغونه دي، هغه په زړو شکل باندې روز دي چې دا اوس یو عادي ټکنالوژي ده او ابتدایي کار ده چې اکثرا اوس کار چې خلک اوس په دې پوسوي دي، په معاصرت پوسوي. خو بیا هم پر مثال چایلا جوړه شوي دي، انګورو دیقان بزګر نه پیږي چې اوس خپل کار په کوم طریقه په دې باندې په اصطلاح جګ کې چې دا هرخه طریقه خاصه در واخلي. دا شیان نو اکثرا د وزارت زراعت وظیفه ده چې متاسفانه او رسیدګي فکر کوم چې اوس
ډیر نه کیږي. او مخکې صاحب، او بشي تاسو مخکې د میوو د وسیله یادونه وکړه چې داسې وسایل شته چې میوه په خواله معلوموي یا نرمواله او کلکواله معلوموي او هم درزه قند معلوموي. دا الی څومره قیمتونه څنګه دي؟ آیا په افغانستان کې هم پیدا کیږي او کنه؟
او کل پیدا کیږي. دا د دې د ساده دی شات په دوه دی یو لاسر افغانۍ د هر یو علي قیمت یا شاد لګځات یا لاس 15000 ډیر زیات نه ده. ډیر ساده یو ډیر ورکه یو ډو ته ده چې په تاسو په جپ کې جاییږي. خصوصا کومه چې ساده مې رس داده مونږه سکتور خصوص خلک سي دي دوی په دې کې زمينه ته توجه کوي. ساده شان دي سره انت یعنی زه چې کله به اکثر خلک شای همستا نو دا ډیر ساده وسایل دي. هر څه ته پیدا کیږي، افغانستان کې موږ پیدا کیږي، خارج هم پاسان سره راغلی شي، پاسان هم ګل اساس سره وتل کوي چې پیدا.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان استاد احمد زای. اوس تاسو وایس تاسو هم له دې سره موافق یاست او عمر خیل صاحب موافق دی چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې تحقیقات نکیږي او دا هم موویل چې له ټکنالوژي سره خلک بلد ندي. نو د دې زراعت د پوهنځیو ګټه څه شوه؟ دوی باید څه وکړي چې تحقیقات دوی ونه کړي؟ نو دا خلک چې دوی فارغوي هغوی د څه لپاره فارغوي؟ هغوی باید څه وکړي؟
پانتونو څنګه څه خپل ونده راکړی ده، خپل کار کړی ده. بیا هم که زه تاسو ته د مقایسوی مثال در کما کتاش د هاروارد پانتون د تحقیقات بودیجه وګوري د یو کال لپاره تر 1.4 میلیارد ډالر زیاته بودیجه د افغانستان عادي او
خیر نو موږ د هاروارد د پانتون نتایج هم له افغانستان له پانتونونو نه غواړو چې هغوی اختراعات کوي همیشه ډېر لوی کارونه ټوله دوی کوي.
مثال په ډول تاسو په کابل پانتون کې یا په نورو ولایتي پانتونو کې د افغانستان د استادانو معاشونه سم نه ورکول کېږي، محصل ته د تحقیق زمینه نشته نه ده برابره. محصل باندې چې موږ یو انټرنشپ پروګرام کوو چې کله دولتي اداره په ځوز د محصل باید څلور میاشتې په عملي بڼه کار وکړي، تاسو د کار زمینه ورته برابره کړي، انټرنشپ کریډیټ ده. دا که چېرته یو محصل نه اخلي دا په دې معنا چې د محصل فارغ نه دی، هغه په ترانسکرپټ یا دری کریډیټ انټرنشپ نه رسېږي، عملي کار یا صحوي کار. زراعت داسې یو مسلک ده چې په تیوري باندې نه ده ولاړ، زراعت په تحقیق او په عملي کار باندې ولاړ ده. دېشته امرخیز هم اشاره وکړه، تاسو ته تر موږ بهتره معلومه ده. نو په افغانستان کې د عملي کار یا د صحوي کار زمینه هېڅ نه ده برابره. استادان زه نه ملامتوم چې ولې دا کار نه کړی، څه نه څه تحقیقات په دې وروستیو کې د زراعت په برخه کې، د اوبو لګونې په برخه کې پوهان ذکر الله صافي کړي دي. تاسې د هغو تحقیقات کتلی چې د زراعت پوهنځي نورو استادانو کړي دي یا د نورو پوهنتونو درې کابل پوهنتون مثال ما تاسو درکړ، ولې دا بسنه نه کوي، کافي نه دي. تحقیق د هر پوکي په اړه، د هر زراعتي محصول په اړه باید تحقیق وشي، د مڼو لپاره باید تحقیق وشي، د انګورو لپاره، د زردالو شخص هغه معمول زراعتي توکي میوجات دي که سبزیجات دي که غلجات دي یا هر بل زراعتي محصول یا توکي ده، د دې هر یو لپاره د تحقیق ضرورت ده چې باید وشي چې په کومو شرایطو، په کوم د خاورې په کومو خصوصیاتو، د اوبو په کومو خصوصیاتو، په کوم پی ایچ باندې باید وي چې دغه محصول دلته وکرل شي. متاسفانه چې دا کار نه دی شوی. بالکل موږ دا تاییدوو چې افغانستان کې تحقیقات د زراعت برخه کې ناتر اوسه پورې په هیڅ باندې حساب دي، ولې د بودیجې شتون او
لیکن هر شی به فکر کوم چې له بودیجې سره به ډیر زیات ارتباط ونه لري. ل خلک وای کوم کارونه چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې مرحوم ډاکټر صاحب وکیل خان وکړل، هیڅ په هنځي نه دی کړی. یعنی یو شخص لزان سره هم
زراعت د پلار په نوم یادیږي په افغانستان کې، د زراعت د جهانوي ای زراعت نه راړول عصري زراعت ته، د عصري زراعت د پلار په نوم یادیږي په افغانستان کې. هغه چې کوم کار کړی دی ممکن په سل راتلونکي کلونو کې هم
ستوري او نو لزکه توقع ډیره کیږي چې د زراعت یا د کرنې پوهنځي هم ځینې کارونه وکړي، تحقیقات وکړي. یعنی څومره چې توقع ده هغومره کار یې نه دی کړی. یا تاسو مخکې په خپله د کمباینونو خبره وکړه چې څوک نه پوهېږي څنګه ورڅخه استفاده وکړي، آیا په پوهنځیو کې دا شی محصلینو ته ورښودل کیږي که محصلینو زده کړې دوی به د قانونو ته ورزده کړي؟
لکه څومره چې ماته معلومه ده، زه خپله د زراعت فارغ یم، موګه د زراعتي ټکنالوژي په نوم یو مضمون درلوده چې په هغه کې هغه معمول د امغه وخت زب دوه راتم کال چې زراعت نه فارې مې او د په امغه وخت پر چې کومه ټکنالوژي نه په زراعت کې استفاده کیدله. البته د افغانستان کریکولم اپډیټ نه په وخت هم، نو هغه معمول ماشينري یا ټکنالوژي چې په زراعت کاریدله هغه موږ سره پیژندل شوی او د تیوري په شکل اوس هم په افغانستان کې د تیوري په شکل سره کودل چې دا ماستریته په سفر باندې حسابي. هر کله چې موږ وغواړل یو ټکنالوژي نه په زراعت کې استفاده وکړو، باید ټکنالوژي محصلینو ته په عملي بڼه په ساحه کې ورښکاره شي، د هغه د کار مؤثریت، د هغه د کار کیفیت، د کار سرعت، د کار دقت باید ټول په ساحه کې ورښودل شي. هر څومره چې موږ یو محصل ته تشریح کړو چې دغه ماشین مؤثریت دومره ده، دقت دومره ده او سرعت دومره ده، هغه چې په عملي بڼه ونه ني، محصل په دې نشي پوهېدلی چې بیرته هغه کوم چیز چې د استاد لخوا نه محصل ته ورښودل کېږي په همغه بڼه د هغه دهقان یا بزګر ته ورښودل شي یا یو بل عام وګړي ته ورښودل شي. ځکه د عملي کارونو لپاره په افغانستان کې لا تر اوسه پورې هېڅ نوه زمینه نه ده برابر شوې، هېڅ کار په دې برخه کې نه ده شوی. حتی زموږ تحقیق پارکونه چې باندې کابل کې شتون لري، د بادام باغ تحقیق پارک، د باغداری په برخه کې ده، او د دالاس تحقیق پارک، د اګرانوی پارک کار کوي، د غلجات پارک کار کوي، یا د مالدارۍ کچې ترس د بنسار تحقیق پارک. محصلینو ته پوره ونډه نه ورکول کېږي په دغه تحقیق پارکونو کې، په فارمونو کې چې
دا محصل زرار سال تری پا عملی بروی زکر وزارت زرار معمولی نالتی زیاده نورکی محصل تو باید تداشه کامده محصل چی ترسو تحقیقونه کی کارونه کی نسنگ باو کولیش چی دهقانان و مؤثریت به تکنالوژی پا استفاده که لوار کرایشی یا یا محصل چی کلی ورکولن ازامی تجی و محصل هلتا دخل کوزی رشخان ورگزی و ایتو سنگ زرار تا پارغه بدی شان بندنه پیگی اگه مشکل داره چی پیگی ولی عملی کوله نشده کار
او طول تیوری
خواهش لخپلو تیوری ده دلتا طول زموگا اکادومیک مرکزونو پا تیوری بندی بلاندی دلتا لابراتوارو نشتون نلری چی پاکی کارو کی دلتا تحقیقاتی فارمو نشتون نلری وزارت فارمو نشتون لری ولی محصیلی ده تا اجازه نور کول کیجی ده یه مشکل دلتا شتون لری
دیره منه
به زیرت ارگانون ترمند کوپریشن یا کوردینیشن یا همکاری و هماهنگی شتون نلری لمرای باید بدوشی تپام استدا در رهبری تمامی کارونه دی دلی استاد لسکن الور دی رهبری باید دا کارونه زمین سازی و که ترسو محصولین وکولیشی او پر تدریجی دار سر موگه دا مشکلات لدیر طولنه لدغه جغرافی نزی افغانستان دا مشکلات را کرولیسو بیاد تکنالوژی نمیستاره کولیسو خپل زراعتی محصولات او توکی هم ساتلیسو
ډیره مننه سلامات اوسه استاد احمدزی مرخیل صاحب که تاسو هم په یو جمله کې څه اضافه کول غواړئ نو مهرباني
فقط زه غواړم لکه به استاد خبرو په تایید چې زراعت یو عملی کار ده تیوري هغه ابتدا ده تیوري ډیر مهمه ده اما عمل ډیر زیات لغنه هم مهمه ده که څو ساز ویری باید مؤثرین ته د کار زمينه مسایل چې د تحصیل په وخت کې چې اوس کوم شی چې دوی زده کوي دا د چی شی اکثرا خلک په دې نه پوهه کوي څو ساز ویری فارغ سیل او فاکولټی نه چې کلی تلار چې خلک ورته وایي چې ته خود زراعت فارغ نو دوی باید پوه شي چې هغه عملی نه ده نو عملی کارونه ډیر مهم دي په زراعت کې او تیوري اساس ده اما عملی باید کارو کنه موږ وایو چې زراعت هم علم ده هم فن ده هم سکل ده په کار راځي چې عملی بخش کې ډیر کار وسی
ډیر زیاته مننه کور ودان له دواړو درنو میلمنو د باختاري متخصص هدایت الله عمرخیل د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب احمدزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو څلرویش سات خبرونه یاوري
تات چهدر گورم سرگ میر نر نر ناشی छेदर गोरम सर्ग मेर नर नर नशी पाच संके वी नम टोल जहान जमा जमा जमाशी पाच संके वी नम टोल जहान जमा जमा जमाशी چھے در کو رماستر گے میرا شاتان دے قربان تولا دنیا شی چه در گور ما سرگ میر نار نار نشی چیدر گورا ماسترگ میر نار نار نشی
پا انستاگرام کی آزادی رادیو اندرسکور پی ای را پور زموج قضاوت ستاسو
Show me.